کړی وشي دا مشال ریډیو دې د لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان ستر عدالت کې د هغه سیاسي قضیه اوریدنه ده چې د اپریل په درېمه د پخامي سملای کې د ډیپټی سپیکر قاسم سوری د یو رولینګ نه پاس راوچته شوې ده. نن به په ستر عدالت کې په دې اوریدنه کېږي او د دې ترڅنګ د پاکستان اپوزیشن ګوندونو مشرانو هم خبرې کړي دي. دا د خبرونې د سر موضوعات دي. د دې ترڅنګ حجره خبرونه به درته هم اورو. اول خبرونه لومبے د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په سپریم کورټ غږ کړی چې د اپریل په درېمه په قومي سملې کې د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ کله د مقرروي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان او د حزب اختلاف د مشر نه د نگران وزیر اعظم د نمونو د پاړه باندې تجاویز غوښتي دي. او د امریکا د قومی سلامتی سلاکار جیک سولیوان وایي چې د اوکراین لخوا د کیف د نږدې ساحو د توقع نه د زیاتې پیاوړې دفاع نه پس روسي ځواکونه اوس د اوکراین شرقي او جنوبي برخو ته ځای بدلوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په سپریم کورټ غږ کړی چې د اپریل په درېمه په قومي سملای کې د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ کله د مقرروي. تېر ورځ د اپریل په څلورمه په اسلام آباد کې د هغه خبري غونډې پر مهال چې د پی ډی ایم مشر یې ویډیو په خپله ټویټر پاڼه هم خپره کړې، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان سیاسي ګوندونه هم په هیواد کې پارلماني ټاکنې غواړي، خو د دې ټاکنو کولو بنیاد باید آئین وي. ملک یو آئینی بحران جوړ کړ شوی دی. زموږ سپریم کورټ ته استدادا چې د مرستیال سپیکر رولینګ کله د مقرروي. موږ غواړو چې ټاکنې وشي، خو د دې ټاکنو لپاره اساس د هیواد آئین غواړو. د آئین پاڼې شلولې شوې دي. موږ غواړو لومړی د آئین عزت بحال شي. مولانا فضل الرحمن په خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې لیکلي چې د قومي اسمبلی اکثریتي غړو په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد اظهار کړی. نو اوس هغه د ملک قانوني وزیر اعظم نه دی. د پی ډی ایم مشر زیاته کړې چې د آئین له مخه د پوځ مشر او امنیتي ادارې باید هغه سره د وزیر اعظم برخورد پرېږدي. د اپریل په درېمه د پاکستان په قومي اسمبلی کې ډیپټي سپیکر قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو هغه عدم اعتماد تحریک غیر قانوني وګرځاوه چې د مارچ په اتمه د وزیر اعظم د لړ کولو لپاره وړاندې شوی و. تمه وه چې پر دغه ورځ به پر دې تحریک رای واچول شي. دا قضیه اوس د سپریم کورټ پنځه کسیزه جرګه ته پرته ده چې اورېدنه به نن په درېمه ورځ هم کیږي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان او ماته کړل شوی قومي سملای کې د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف نه د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نمونو په اړه تجاویز غوښتي دي. په دې اړه ولسمشر عارف الوی عمران خان او شهباز شریف ته د ګل پورو د یو خط استولی دی. د آئین له مخه ولسمشر باید د نگران وزیر اعظم انتخاب د وزیر اعظم او حزب اختلاف په مشاورت وکړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه که د اسمبلی د ماتېدو نه پس که درې ورځو پورې وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر په کوم نوم متفق نه شو، نو بیا به د دواړو خواوو لخوا دوه نمونه هغه اته کسیزه پارلماني کمیټه ته د انتخاب لپاره استول کیږي چې پکې د دواړو خواوو څلور څلور غړي وي. واکمن تحریک انصاف ګوند عمل پس له هغې په یک طرفه ډول پیل کړی چې د اپریل په درېمه په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو عدم اعتماد تحریک مرستیال سپیکر رد کړو. له دې سمدستي وروسته په یوه ټلویزیون وینا کې وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی د ماتولو اعلان وکړو او ولسمشر ډاکټر عارف الوی د دغه اعلان توثیق وکړو. د پاکستان سرکاري ریډیو د واکمن تحریک انصاف یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په حواله وای چې عمران خان د نگران وزیر اعظم لپاره د ستر عدالت د پخوانی چیف جسټس ګلزار احمد نوم تجویز کړی دی. د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وایي افغانان لیواله دي چې زر نجونې په ښوونځو کې وګوري. ویسټ نن د اپریل په پنځمه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلې او خبرې ورسره کړې. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشاورتي بهیر په اړتیا هم خبرې کړې دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل چې د نجونو میندنۍ او لیسي ښوونځي به تر دویم اعلان پورې تړلې وي، خو دوی د دغه ځنډ لپاره وخت مشخص نکړ. په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی او رسلي خبردا چې د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار جک سولیوان وایي چې د اوکراین لخوا د کیف د نږدې ساحو د توقعونه د زیاتې پیاوړې دفاع نه پس روسي ځواکونه اوس د اوکراین شرقي او جنوبي برخو ته ځای بدلوي. د اپریل په څلورمه سولیوان وویل چې د جګړې په دې پړاو کې موږ باوري یو چې روس خپل جنګي اهدافو ته بیا کتنه کوي او په بشپړه توګه د علاقې د نښه کولو پر ځای د اوکراین شرقي او جنوبي برخو ته متوجه کیږي. سولیوان زیاته کړه چې د دې هدف په سیمه کې اوکراینی ځواکونو محاصره کول او مغلوب کول دی. سلیوان خبرداری ورکړی چې د سرخار کیف د چاپیریال نه د ځواکونو د راویستو پس روس اوس خپلې هڅې دوه چنده کړي چې د یرغل نه مخکې په سیمه کې د روس پلوه بلتون خوخونه هم زیاته علاقه ونیسي. امریکا تمه لري چې روسي ځواکونه به په جنوب کې د کیرسن ښار او په مشرق کې د خار کیف د نیولو لپاره تر خپله وسه پورې هڅې وکړي. د مشال د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوړي. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدل شي. اوریدونکو، څنګه تاسو مخکې اوریدو، د اپوزیشن ګوندونو لخوا د پاکستان ستري محکمې نه غوښتنه شوې ده چې باید هغه رولنگ چې قومی اسمبلی کې ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کړی و باید هغه کله د مګر یو د ترڅنګ د پاکستان امنیتی ادارو نه غوښتنه کړې چې هغه د هغه خط لپاره پلټنې وکړي چې کوم خط په بنیاد باندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې دغه هیواد د هیواد پر زو د حکومت پر زو سازش شوی و. په دې اړه تفصیل طاهر خان.
دا اپوزیشن د مشرانو بیانونو کې یو بدلون راغلی دی. مولانا فضل الرحمان چې د مخالف اتحاد پی ڈی ایم مشر هم دی، هغه تیر ورځ چې کله دلته په خپل ټویټر باندې یا میډیا سره خبرې کړې دي، دا غي نقطه اوس د فوج نه دا غوښتنه ده، د سکیورټي ادارو نه دا غوښتنه ده. فضل الرحمان پرون یو خدا غي ته وی چې وزیر اعظم عمران خان د په نظر اوس وزیر اعظم نه دی او هغه سره دی هغه ډیل نه کوي، معامله دی ورسره نه کوي، یعنی هغه سرکاري خبر دغه ورسره نه کوي معاملې. او دویم دا چې دا کوم حکومت او وزیر اعظم په خپل دا د بل ملک د سازش خبره کوي چې په دغه عدم اعتماد په شاو نه اوس نه یوازې مولانا فضل الرحمان بلکې 13 ورځ بلاول بوټو هم دا غوښتنه کړې ده اوس د عسکري ادارو نه، یعنی د سیکورټي اسټبلیشمنټ نه، د استخباري انټلیجنس ادارو نه، د فوج نه، چې که دغه رنګ یو سازش وي نو باید چې هغه ښکاره شي. او دې دا خبره هم کوي، بلاول بوټو دا هم ویلي دي چې د 1 نه تر 8 مارچ پورې چې دا خبره کیږي چې په دغه کې د پاکستان ته دمکی ورکړی شوی وه او د دې عدم اعتماد څنګه چې وزیر اعظم یا نور وي چې هغه د هغې خلاف امریکا او هغې په شان باندې امریکا وه، نو دوی اوس غوښتنه کوي چې دا شیان دې واضح شي چې واقعي دغه سازش شوی دی. خو دا سازش شوی وي نو بیا خو دوی وایي چې دا خو یو سیکورټي مسله ده. سپریم کورټ یا ستره محکمه نن یو وار بیا کینی چې کوم اپوزیشن مشرانو یو اپیل دایر کړی دی، یو درخواست پیټیشن چې په هغه کې د 3 اپریل باندې د ډیپټی سپیکر لخوا چې اسمبلی وځنډول شو په عدم اعتماد باندې رائے شماري ونشوه، نو هغه اقدامات چیلنج کړي دي. نو 13 ورځ باس شوی وو او نن د باس بل ورځ ده، او داسې هم یو استعمال امکان شته چې نن یو مختصر آرډر هم جاری شي. د ټولو نه مهمه دا ده چې کم ډیپټی سپیکر رائے شماره کې برخه هغه اجازه ورنکړه، آیا دته دا اختیار وو چې اسمبلی وزنډوي او دغه عدم اعتماد چې دی هغه مسترد کړي. دا بنیادی نقطه ده. اوس د ټولو خلکو هغه نظر چې دی او توقع چې دا په سپریم کورټ ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې ترڅنګ د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي چې دغه کلدم د چکم په اسمبلی کې د ډیپټی سپیکر لخوا د عدم اعتماد تحریک رد شو، د هغې نه پس بیا وزیر اعظم اعلان وکړو، د اعلان نه پس بیا ولسمشر اسمبلی ماته کا، د هغې نه پس اوس یو عمل شروع شوی دی چې په دې لړ کې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي اپوزیشن مشر او وزیر اعظم عمران خان ته یو د نگران حکومت د جوړولو لپاره د نگران وزیر اعظم د نوم غوښتلو په اړه باندې تجاویز غوښتي دي. په دې اړه باندې تفصیل ګوهر مسجد نه
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی یو خط جاری کړی دی، یو پیغام جاری کړی دی، په هغه کې دا ویلیو چې وزیر اعظم پاکستان او د اپوزیشن مشر دوی به دواړه په مشورې باندې یو نام خوښ کړي د نگران وزیر اعظم لپاره، او هغه به بیا د درې میاشتو کې چې دننه کم انتخابات خبره کیږي، د ټکنو خبره کیږي، هغه په بنیاد به وشي. خو دا هم خبره پکې کړې وه چې کچرته داسې وي چې دا تر درې ورځو پورې په دې باندې اتفاق ونشي سره، نو بیا به د اپوزیشن او د حکومتي ګوند مشترکه په اته کسان باندې یو کمیټي جوړیږي، او هغه کمیټي ته به دا اختیار ورکړی دی شي چې د درې میاشتو د نگران وزیر اعظم لپاره دا دوی په یو نام باندې اتفاق وکړي. خو دا خبره واضحه ده چې تر اوسه پورې په دې اړه باندې دوی په څه نام باندې اتفاق کړی نه دی. په دې اړه باندې وزیر اعظم عمران خان له خپل اړخه د هغه باندې اپوزیشن دا وایي چې زموږ سره مشوره نه ده شوې، دوی ورته نام تجویز کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونو اړخه په دې اړه باندې تر اوسه اپوزیشن ګوندونه د سپریم کورټ نه غوښتنه کوي او د مختلفو عسکري ادارو نه غوښتنه کوي چې کومه د ډیپټی سپیکر فیصله کړې ده، د دې فیصلې چې تر اوسه نه پورې وضاحت مخکې نشي چې دا غیر آئینی او غیر قانوني قدم دی، هغه پورې دوی په دې باندې مخکې سګام نه پورته کوي. الیکشن کمیشن دا ویل دي چې په درې میاشتو کې دننه د دوی د لپاره انتخابات کول یا ټاکنې کول مشکله خبره ده. دا چې کیږي نو دا به کم از کم په شپږ میاشتو کې دننه کیږي.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. او د اپریل په درېمه نیټه په قومي اسمبلی کې مرستیال سپیکر قاسم سوری د خپل رولینګ له لارې د وزیر اعظم پر ضد د اختلاف د عدم اعتماد تحریک رد کړ. ځینې قانون پوهان وایي چې په داسې کولو سره د اسمبلی سپیکر د آئین د ځینو مادو نه سرغړونه کړې ده. په دې اړه باندې تفصیل غلام غوث وړاندې.
د حزب اختلاف لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد په عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د رایو ورکولو اجازه ور نه کړو، او د خپل رولینګ په کارولو سره یې دا د آئین د پنځمې ماده خلاف وبللو. وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد تر شا د بهرني سازش خبره کړې وه، او په قومي اسمبلی کې سپیکر هم د دغې خبرې په بنیاد د عدم اعتماد تحریک رد کړو. اوس د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری او وزیر اعظم عمران خان د آئین د آرټیکل شپږم خلاف ورزي کړې ده. قانون پوهان وایي د آئین آرټیکل پنځم د وطن سره د وفادارۍ په اړه دی، او آرټیکل شپږم بیا د هیواد د آئین سره د خیانت کولو په اړه دی. په پیښور کې مشر وکیل او سیاستوال لطیف اپریدی وایي د هغه په اند د وزیر اعظم په ضد په عدم اعتماد د رایو د شمیرلو د اجازه نه ورکولو کې د آئین د شپږمې مادې ترڅنګ د بیلابیلو آئینی مادو نه سرغړونه شوې ده، او په دې کې د هغه مادې نه هم سرغړونه شوې ده کوم چې په وزیر اعظم د عدم اعتماد په اړه ده.
دا پنځم آرټیکل خو د ریاست سره د خاورې سره د وطن سره د وفاداری یو قسم لا ضمانت دی، او د دې دا د دې خلاف ورزي خو هله کیږي چې څوک ښکاره د پاکستان خلاف ودرېږي یا د ریاست خلاف بغاوت وکړي یا فوج جوړ کړي یا اعلان وکړي چې زه دا نه منم.
خو بیا پخوانی ډپټي اټارني جنرال او د سپریم کورټ او های کورټ یو مشر وکیل اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې د سپیکر لخوا د خپل رولینګ د لاري په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد رد کولو کې د آئین د آرټیکل شپږم نه سرغړونه نه ده شوې.
دی خو آئین چې کوم دی نه سسپند کړی دی، دی خو مطلب دا دی چې هغه خپل پروسیجر یې کړی دی. کنه چې کوم کورټ آف نو کانفیډنس راغی اسمبلی ته، هغه ویلې چې دا نه جوړیږي زما دغه د لاندې دا ما خارج کری جک نکو. اوس هغه کې به دار چې عین خود نه چیرې کنه، عین خود چیرې نه نه عین خو په ځای باندې پروت دی. او دا هغه نه پس مطلب دار چې بس بیا هغه دا وویل چې به ماته د اختیار اسینو، او هغه کې دار چې 69 د لاندې په یو عدالت ته دیني شي لري کالین کرسټین مطلب چې دا عدالت کې دی چیلنج کولې نشي.
یاد دی وی چې په قومي اسمبلی کې د سپیکر لخوا د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد د مسترد کولو د رولینګ وروسته وزیر اعظم عمران خان ولسمشر عارف الوی ته د قومي اسمبلی د ماتولو سپارښتنه هم لیږدولې وه.
تاسو مشال لري ته وګورئ. د پاکستان خبریدونکو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په هغه هیواد کې د قومي اسمبلۍ کې په هغه غونډه ادارې لیکلي چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالفو ګوندونو لخوا د عدم اعتماد پر وړاندې کړل شوي تحریک په رایه شمارۍ لپاره رابلل شوی وه، خو د مرستیال سپیکر قاسم سوري لخوا په یوه حیرانوونکې رولینګ ختمه شوه. د پاکستان ډان ورځپاڼه د دغه عمل په اړه په خپله ادارې کې لیکي چې د 3 اپریل په ورځ د یو آئینی عمل لاره ونیول شوه او هغه هیواد یې یو آئینی بحران سره مخ کړو. نور ورځپاڼو هم خپلې اداري په دې لیکلي دي. نور مهم ټکي داود خټک وړاندې.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د 4 اپریل په خپل اداریه کې لیکلي چې د اتوار په ورځ د قومي اسمبلۍ د اجلاس دوران چې کوم حالات رامنځته شول هغې ټول ملک حیران کړی. ډان لیکي د دې تمه هم کېده ځکه چې وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي ول چې هغه د یقیني ګټې یوه پته په لاس کې لري. ډان لیکي د اسمبلی د اجلاس دوران د یو پارلیماني عمل لاره ونیول شوه او دې سره پاکستان آئینی بحران ته ورداخل شو. په داسې حال کې چې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد په مسله اوس په سپریم کورټ کې اورېدنه روانه ده، ډان لیکي ځنې حلقې دا رائے لري چې اوس چې تازه انتخابات اعلان شوي دي نو باید حالات همداسې پر مخ تلو ته پرېښودل شي، خو بیا پوښتنه دا ده چې څنګه یو غیر آئینی اقدام هم په هغه حالت پرېښودل کېدای شي. د نیوز ورځپاڼې د آئینی بحران تر عنوان لاندې خپل ادارې لیکلي. ورځپاڼه لیکي سچ اوشو د دې تمه کېده خو داسې هم نه ځکه چې ډیپټي سپیکر اجلاس وزنډو، وزیر اعظم صدر ته د اسمبلی ماتولو اویل او صدر اسمبلی ماته کړه چې ورسره ملک د یو آئینی بحران سره مخ شو. د نیوز لیکي چې په دا مسله به اوس سپریم کورټ خپل فیصله ورکوي، خو آئینی او قانوني ماهرین دا وایي چې وزیر اعظم د آئین سرغړونه کړې ده او څه چې د اتوار په ورځ مخې ته راغلل د هغې نظیر نه معلومیږي. د نیوز لیکي په ځای د دې چې وزیر اعظم د عدم اعتماد د تحریک مقابله کړې وي هغه د اسمبلی ماتولو سفارش وکړه. بلخوا د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې هم په دغه موضوع ادارې لیکلي چې وایي د اتوار ورځ د جمهوریت لپاره یو ښه ورځ نه و. ټریبیون لیکي وزیر اعظم چې په خپل یو لوبغاړی پاتې شوی په کار و چې د عدم اعتماد مقابله یې کړې وي او که د 122 غړو تعداد ورسره پوره نه وي نو په کار و چې حزب اختلاف ته د مخې ته د راتلو موقع ورکړي وي. یاد دی وی چې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی وو. د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 122 غړیو مرسته ضروری وي، خو د اتوار په ورځ چې ټاکل شوی و په دغه تحریک وټونه واچول شي، ډیپټي سپیکر اجلاس وزنډو او وزیر اعظم بیا صدر ته د اسمبلی ماتولو سفارش وکړه چې ورسره یو آئینی خلا رامنځته شوه. دا وخت د پاکستان سپریم کورټ کې په دې ټوله معامله اورېدنه روانه ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
دا محل په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو د پخوانی واکمن تحریک انصاف ګوند ترمنځ هغه سیاسي شخړه چې په جلسونو احتجاجي مظاهرو لانګ مارچونو او بیانبازۍ مبنی وه د تحریک عدم اعتماد وړاندې کولو پس تر عدالت ته رسیدلې ده. د دې نه مخکې د دې سیاسي شخړې مرکزي نقطه په هیواد کې ګرانی او خرابې اقتصادي تګلارې یادې دي، خو اوس دا مرکزي نقطه هغه یو خط ګرځېدلی چې وزیر اعظم عمران خان یې پاکستان ته د امریکا لخوا یو ښکاره ګواښ او د هغه هیواد په داخلي سیاسي معاملاتو کې لاسوهنه بلي. خو څېړونکي دا یو مفروضه اورده بدل شوی په امریکا کې د پاکستانی سفیر یو خود ساخته تبصره بلي. امریکا هم د عمران خان دا تورونه رد کړی دي. نور حال په دې راپور کې دی وړې د مینه پس. د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مارچ په 8 په قومي اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو لخوا د بې باورۍ د تحریک وړاندې کولو پس نوموړي تور لګولی چې د دې تحریک تر شا د بهرنیو هیوادونو په خاصه توګه د امریکا لاس دی. د دې تور د ثبوت په توګه عمران خان هغه مراسله وړاندې کوي چې د مارچ په 10 په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر اسد مجید خان د خارجه چارو وزارت ته استولې وه. تر دا مهال د دې مراسلې مکمل جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د اپریل په 3 خبریال خبریال نجم سیٹی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې دغه مراسله کې رد بدل شوه. نو موړي ویل دي چې دا خط اسد مجید خان د خارجه چارو د وزارت په غوښتن لیکلی دی. د مارچ په 9 په چینل 24 په خپل خبرونه کې نجم سیٹی وویل چې دا مراسله د امریکا حکومت او هیڅ امریکایي چارواکي نه دی لیکلی.
په واشنگتن کې د پاکستان له سفیر سره د بهرنیو چارو د وزارت له لارې رابطه وشوه چې موږ څلور پوښتنې درستو او په جواب کې خپله تبصره راوستوه. په هغې کې دا یوه پوښتنه هم وه چې که د عمران خان حکومت ختم شي نو د پاکستان لپاره د هغې څه نتیجې کېدای شي.
یو بل خبریال سلیم صافی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د کوم خط ذکر عمران خان کوي هغه کوم امریکایي چارواکی نه بلکې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر لیکلی دی. بلخوا د وزیر اعظم عمران خان د کابینې یو پخوانی وزیر اسد عمر داوه کوي چې دا مراسله یې کتلې ده او د متن په اړه د عمران خان داوه رښتیا ده. د مارچ په 9 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه وویل چې دا خط د سپریم کورټ چیف جسټس ته ښودلو ته تیار دی.
څرګنده خبره ده چې دا یو حقیقت دی او ما په خپله دا لیدلی دی او زه دا گواهی هم ورکولای سم چې دا هر څه رښتیا دي. خو که د چا څه شک وي نو وزیر اعظم دا سوچ دی چې د سپریم کورټ ستر قاضي ته هم دا مراسله ښودلی سي.
د 9 مارچ راهیسې حکومت نه په ډاګه کوله چې په دې مراسله کې د کوم هیواد د ډیپلومیټ لخوا پاکستان ته ګواښ ورکړل شوی دی او د دغو ګواښونو نوعیت څه و. خو د قومي سلامتۍ د غونډې او یو څو خبریالانو ته د دې مراسلې د متن په اړه ویل شوي چې په دې کې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد د تحریک او د دې ناکامۍ او کامیابۍ په صورت کې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو د اغیز ذکر شوی. یو شمیر پخواني او موجوده سفارتکارانو پاکستاني رسنیو او ټلویزیونونو ته ویلي چې په بهرنیو هیوادونو کې سفارتکاران په عمومي توګه دا ډول تبصرې خپلو هیوادونو ته استوي. پخواني سفارتکار آصف دورانی د اپریل په 4 مشال ریډیو ته وویل چې په سفارتي تعلقاتو کې دا د معمول خبره ده.
پبلک دا خبر کړو او دا کار خود د وزارت خارجه وو چې هغه خپل په سطح باندې دا مسله چې دا د امریکا سره کوي احتجاج وکړه. د ټماټک ژبه کې وایي ډیمارش کول دوی د وزارت خارجه په سطح کولی شو مخکې هم شوي دي او خارجي امریکا دا نور ملکو سم کړی سو داسې مسله راپېښ.
په دې مراسله کې د دې متنازعه خبرو ذمهوار د امریکا د جنوبي اسیا لپاره د یو چارواکي ډونلډ لو ذکر شوی. دا مهال ډونلډ لو د هند په سفر دی. د اپریل په 3 په هند کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ډونلډ لو هغه سره منسوب شوی خبرې رد کړې دي. بلخوا د اپریل په 8 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس هم دا تورونه رد کړي.
موږ په پاکستان کې حالات له نږدې څارو. موږ په پاکستان کې آئینی او قانوني هلو ځلو ته په درنه سترګو ګورو خو تر کومه حده چې د تورونو خبره ده نو هغه رښتیا نه دي.
د اپریل په 3 د پاکستان په قومي اسمبلی کې مرستیال سپیکر قاسم سوری د یو رولینګ لاره د مخالفو ګوندونو وړاندې کړل شوی د عدم اعتماد تحریک بهرنی سازش وبللو او د هغې لپاره هم دغه خط جواز وګرځولو.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
د کرخي په غاړه
په سلورو بجو
اردو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان کې زیاتره فیسبوکیان او ټوئیټر اکاؤنٹ لرونکي د قومي اسمبلی په ماتولو د خندا ډک پوسټونه تصویرانه ویډیوګانې خوروي. ځینې داسې چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري د اپوزیشن ډلو په ضد داسې پوسټونه کوي او د اپوزیشن ډلې بیا د تحریک انصاف ګوند په ضد. خو ځینې داسې خلک چې سیاسي ډلو سره هیڅ تعلق نه لري هغه هم داسې پوسټونه کوي. په دې اړه باندې زموږ همکار شاهنواز ترکزی ځینې ویډیوګانې او پوسټونه اخیستي او دا راپور یې برابر کړی.
د قومي اسمبلی د ماتېدو سره سم پاکستان کې په سوشل میډیا رنگارنګ د خندا ویډیوګانې تصویرونه او لیکلي پوسټونه خواره شوي. د پاکستان تحریک انصاف پلویان ځینې داسې پوسټونه کوي چې ګنې وایي پکې تحریک عدم اعتماد مستردول د دغه ګوند کامیابي ده. ولې د اپوزیشن ډلو پلویان وایي رنګ شوي حکومت تېښته کړې. فیسبوک کې د انعام الله خان په نوم یو تن یو تصویر کارټون خور کړی. کارټون کې غونډس کې په تیزی سره په هوا کې جوړه شوې چګنی روانوي کارټون کې جوړ شوی چې عمران خان داسې د تیختې په حالت کې درې واړه وکټې په لاسو کې نیولې او د غونډس کې نمخ کې منډې وهي. یو بل فیسبوک اکاونټ لرونکي هم یو ویډیو جاری کړی. دا ویډیو کې ښکارېدل چې یو تن په لاس کې کوداله نیولې د کرکټ پیچ کې خخې وکټې ډنګې کې وروسته په کوداله میدان کې کړي او یا کندې جوړې کې او د دغه ویډیو تر پاسه په کیپشن کې لیکلي عمران خان چې تلو نو داسې وکړل تلل مانه چې حکومت ته خطر پیښ شو د لوبو د میدان د ړنګولو په شان اسمبلی ختم کړي. د ګلستان په نوم په یو فیسبوک پیج کې یو بل ویډیو هم خپره شوې چې په هغې کې هم داسې چې ګنې لکه یو څوک د یو سیز په تمې ورته میلاو نه شي وینا پکې شوې.
یار سر چې اپوزیشن ورتلو کنه اسمبلی ته بس شهبا شریف چې کوم دی نو د وزیر اعظم امیدوار واورې او چې کله بیا د اسمبلی نه راوتو یار دې مینه هم نو پاتې شوې کم شیروانی چوڑے وای گرمی دا ناچو.
د اپریل په درېمه د قومي اسمبلی د اجلاس په شروع کې ډیپټي سپیکر قاسم سوری لخوا د اپوزیشن ډلو د عدم اعتماد درخواست مسترده کړ. ولی وروسته د پاکستان مسلم لیگ نواز ډل یو غړي ایاز صادق د سپیکر کرسي ته ورغی رایې وشمارلې او اعلان یې وکړ عمران خان نااهله شوی او د عدم اعتماد د کامیابولو لپاره درې کم دوه سواری دوی ته ورغلي. خود ایاز صادق لخوا دغه شان اعلان یا رای شمیرنه د اسمبلی په آئینی عملیاتو کې نشمیرل کیږي. آیا داسې چې یو څوک په سوشل میډیا د یو چا په ضد یا حق کې د خندا دپاره پوسټ وکړي دغه د قانون خلاف ورزی کې راځي؟ د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم مشال ریډیو ته د اپریل په څلورم وویل هاو خو زیاته کړه زیاتره خلک دغه باندې عدالت ته نه ځي.
شخصي جرم چې دی هغه یو شخصیت خپل ادارو ته وړاندې کولای شي چې را زما ریپوټیشن خرابوي. یو سړی پاکستان کې د ریپوټیشن د ډیمیج کېدو قانون شته دی سیکشن 500 پی پی سی هغه هم پېت لګي. د دین علاوه علاوه دیوانی مقدمه به کیږي ان شیپ آف ډیمیجز. خو داسې چې جنرلی یو خبره ده چې خلک یې وټ کوي ون وی اور دی ادر ادارو ته داسې کیسونو کې رجوع کول انلس چې دلچسپي پکې یو نه نیم کیس کې دلچسپي هغه وړاندې کې چې کم کې نه یا نه وړاندې کیږي.
تر دې وخت خو نه ده معلومه چې د تحریک انصاف ون او پلویان رخوا دا داوه چې ګنی وزیر اعظم یې اسمبلی ماته کړه او د اپوزیشن نه دغه مقابله وګټله دا سمه ده. او که د اپوزیشن بیا دا داوه چې ګنی تحریک انصاف ګون خپل حکومت په ناقانونه ډول لنګ او تیښته وکړه دا سمه ده. خو د دغه لانجې په سر په سپریم کورټ کې درخواستونه او عدالتي نوټس هم اورېدل کیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پاکستان کې چې روان دي داغې پاړه باندې د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په سپریم کورټ غږ کړی چې د اپریل په درېمه په قومي اسمبلی کې د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ کله د مګر رہی تیره ورځ د اپریل په څلورمه په اسلام آباد کې هغه دا خبری غونډې ته وکړه. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د وزیر اعظم عمران خان او ماته کړل شوې قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نومونو په اړه تجاویز غوښتې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د اسمبلی د ماتېدو نه پس درې ورځو پورې وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر په کوم نوم متفق نه شو بیا به دا فیصله یو کمیټه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست وایي افغانان لیواله دي چې زر نجونې په ښوونځو کې وګوري. دا راز د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار جیک سلیمان وایي چې د اوکراین لخوا د کیف د نږدې ساحو د توقعو نه د زیاتې پیاوړې دفاع نه پس روسي ځواکونه اوس د اوکراین شرقي او جنوبي برخو ته ځای بدلوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوس ونی د خبرونه حجرا وړاندې کوو. نجیب الله الوخیل دا خبرونه جوړه کړې.
حجرا
د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو د حجرې د اونیز خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوو. په دې هیله چې تاسو ټول به روغ جوړ او خپلو چارو کې به بریالي وئ. موږ د حجرې دا خپرونه د افغانستان د خوست ولایت د نادرشاکوټ ولسوالۍ د کپړي کلي په یوه حجره کې چمتو کوو. نادرشاکوټ ولسوالۍ د خوست ښار په لویدیځ کې خواوشا 40 کیلومتره لرې پرته ده. خلک یې تر ډېره په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو په غرونو او ځنګلونو کې هم هره کورنۍ برخه او حصه لري. د دې سیمې ډېری خلک لوستې دي او په مهمو حکومتي چوکیو باندې کار کړی دی. نجونې او هلکان یې نه یوازې تر 12 ټولګیو زده کړې کوي، بلکې یو شمېر پوهنتونونه لوستې دي او په بېلابېلو حکومتي ادارو او انجیوګانو کې په کار بوخت دي. د دې سیمې امن له پخوا ډاډمن و او خلکو یې په ډاډه زړه خپلې چارې سنبالولې. او اوس هم چې په افغانستان کې څه ناڅه امن ټینګ شوی، دا سیمه کراره ده. د کپړي کلي یو شمېر اوسېدونکي په عربي هېوادونو کې هم کار او مزدوري کوي او له هغو ځایونو د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. زموږ سره د دې خپرونې میلمانه دي قومي مشر مساجان صدران، حاجی معلم خان، حاجی احمد الدین، حاجی سهارگل، حاجی شریف خان، حاجی صدیق احمد او حاجی سیف فقیر. په پیل کې دوی ټولو ته د خپرونې ته خراغلاست او هرکلی وایم. په پیل کې غواړو له مساجان زدران څخه پوښتنه ولرو، دلته د خلکو په منځ کې گزارت څرنګه ده؟ که چیرې د دوی په منځ کې مشکل پیښیږي څه ډول یې حلوي؟
مننه رازم ستاسو پوښتنې ته. دا چې ولسونه همیشه کلی او قومونه د دې لپاره یو ځای میشت کی او یو ځای کلی جوړوي، باندې جوړوي چې د ژوند په ستونزو باندې په شریکه سره بر وسیږي. نو موږ هم د هغو بشري ټولنې یوه برخه یو چې دلته د کپړي کلی یا د نادرشاکوټ په ولسوالۍ کې سره میشت یو، یو تر بله د ژوند بهیر په ګډه سره پرمخ بیایو. مونږ په کلی کې کچیرې د ژوند ستونزې پیدا کیږي، نو دلته د اسلامي اخوت د مخې او د پښتونوالۍ د هغه پیسلا مخکینی دود له مخې چې همیشه پښتنو یو له بل سره په ستونزو کې لاسنیوی کړی دی، یو بل او کومک یې کړی په مشترکه، د یو بل په امداد باندې حالو. د مړی او د ژوندي خبره دلته په یو ډیر ښه عالي او په یو ډیر زړه منلي شکل باندې ترسره کیږي او خلک برخه پکې اخلي. او هغه ستونزې چې د ژوند په اصطلاح اسانتیاوې رامنځته کوي او یا ستړیاوې دلته مثلا منځته راځي، د هغو ستونزو په حق لباندې دلته ولسونه مشران سپینګیري په وخت سره سره خبروي. نو په دې شکل باندې هغه سپینګیري کینی او د دغه مشکلاتو د حل لپاره یوه د حل لاره راباسي.
حاجی صاحب شریف خان، له تاسو هم پوښتنه ده چې دلته تاسو بعضې مسایلو په ارتباط باندې لکه د غره ساتل یا نورو خبرو په ارتباط باندې چې دا نور قومونه خپل منځ کې تړونونه لري، دلته هم قومي تړونونه شته او که نه شته؟ او بله دا ده چې دلته خو دا ځوانان او دا قشر ډېر په نشو نه دی روږدی.
دا د قومي تړون جوړښت د غره په باره کې تو پوښتنه وکړه چې موږ خپله کوم غر چې دی شنه ونه کې دي، دغه ته میږ اربکي استلی دي سوتی چې څوکې ونه وایي بیزی یې خروب نه کیر نه دا غار، دغه د پوره میږ اربکي استلی دي ویش می سوتی عالم سوتوخ.
او بل دا چې د زورانو کې خو بدن شي تو کو کارول نه وي.
ها شته لګ لګ شته، خو دا غا یې په ځای سالات کې بدن سبو امارات کې لګ د نشه کم کړي دي، کامی دي کمې کړي دي، پس ګرځي دا کوشش کی چې دغه وړه طبقه دغه نه وروړوي. وی چې صرف دغه ته دا وړه طبقه مخه کړي دوی چې کرکټ تای او دا بزی دي دا کی چې دغه نشینه وودي، مقصد په دغه وسه لګیا دي. ایس اکثره د ځین ډیر اکثره وښتی دي او ډیر نشي یلته چې په دمو ته کا خرچ دي و دا یو مارکزینه چې کیوی دا ډیری منځل حکومت وړی دي.
حاجی صاحب احمد الدین، تر دې وروسته به انجونی او هلکان خونځیو ته ځي. دا چې تیر کال په افغانستان کې سیاسي اوښتونو سیاسي بدلون و او کرونا ناروغي وي، دا مکتبونو کې یو څه مشکل موجود و، اوس څنګه انجونی او هلکان ذهنا او فکرا دې ته تیار دي چې خونځیو ته ولاړ شي؟
ان شاء الله الرحمن چې څومره خلک دې خیس دي کنه کالجینه دي کنه روندي دا ټیل تایور دی اسلامی امارات دا غیلی دی چې موږ په دغه وخت مکتبین خپل سوي د اصلاح شي کنه. موږ د امارات نه دا غوړي چې باید د خلک سره دوی لږ نرمي وکړو.
صاحب راځو بیرته خپل د خوانځي خبره کو. دلته کورنۍ دې ته حاضر دي چې خپل لونه خپل ځامن خوانځي ته ولېږي، دا یو خبره. او بل دا چې د هغه نجونې چې عمر ستر ده یا په لوړو صرفو کې د ثانوي دوره کې دي، لسم یولسم دولسم، داسې نجونې شته چې دولسمو پورې درس وایي دلته؟
بلکل شتا پرغه شوی دی. و دا غیس دا وړه غوړي دا خلق چې مقصد میګ د خپلې زنانه په ایجاب د شریعت کې میګ مدرسې ته لوړی شي او مکتب ته لوړی شي، باید دوی تعلیم وکړو. تعلیم په نه په ښځه پار دی، پټ سترګې ونه سوتي چې په کلي کې په بند کړي م دي وایې سوتي، میګ غوړي چې دغه تعلیم وکړي.
حاجي صاحب منیب خان، د ژوند په لومړنیو اړتیاو یا ضروري اړتیاو کې یو شی چې دی هغه د څښاک پاکې اوبه دي چې باید خلک ورته لاسرسی ولري. دلته خلک د څښاک پاکې اوبه لري؟
اوبه لري، کامې دي، بېخي کامې دي. تېر کړو مخته کولینا وچکولي وه، څه برونینا یس وشو مخته وچکولي، هلته چې برمې والي وې آبر می څه وچه شوې څه کامې دي، پیرا گزارای نه پوشي چوک بیټي سامان چه خدا نه شي وته کرلای. اوبه بېخي کامې دي، میږ اوبه ته ضرورت لري چې میږ سره دولت کوماکو کو څلیونر ته ووایي.
حاجي صاحب، مخکې دا د جمهوریت په نظام کې دوه سترې برنامې وې چې تقریبا لس کاله یې دوام وکړ. یو د ملي پیوستون برنامه وه، دویم ولسي تړون و. دا خاص د دې په خاطر باندې وو چې په کومه منطقه کې چې څه شي ته اړتیا وي، ضرورت وي، خلک هماغه ضرورتونه پرفه کړي. تاسو هغې برنامو نه په استفادې د څښاک اوبو کار هم پرې ونه کړ؟
میږ چوک اوبه کور په وکړو، خو هغه یې کمه وه، ژورغولی امی کې کم وه. پیرانه دی ژور، 50 متره، 40 متره، 50 متره او 20 متره ژوره ده.
نو اوس که یو څوک اوبه نه لري بیا څه شی کوي؟ څه
اوبه نه کومک لري، یا هغه نه وري بل انډول نه وري چې څوک اوبه لري، که نه وي ښه هغه نه څویونه نه اخېست نه په میټر په ټنکر ته لوبي.
او دا خو مشکله خبره ده، ځکه مونږ خلک اقتصادي ستونزې لري، نو په ټانکرو کې د اوبو قیمت خو ډېر لوړ
دی. اوبه چې نه وي خو ژوند نشته.
حاجي صاحب منیب خان، له نیکه مرغه دا یو نیم کال کېږي، دوه کاله کېږي چې خوست هم د وارداتي برېښنا سره وصل شوی دی، او خوست ښار کې او نږدې سیمو ته او اطرافو ته یې برق ورکړی. اصلا دا برق چې ده یا برېښنا چې ده ستاسو له سیمې څخه تېره شوې ده او خوست ښار طرف ته تللې ده؟ تاسو کلیوالو ته، تاسو سیمې ته یا د نادرشکوټ ولسوالۍ ته هم دا برېښنا ورکړې ده؟
تیر نظام که مو پا خپل ساریزا و لسوال تا ورکری و ویوی چه 5 ورز صبر وکا و صبر داغ اصاش نظام چه بدل شو. نظر شکر تو لس غریب ده، پیسی نلاری چه پسه وگردی خپل غریبه مجبوره طرفا سمالخل تا ورسه ده، مندزه تا ورسه ده، بزرگ تیل اطراب تا ورسه ده، نظر شکر پوت ده. پا دا بجلی که زخ پلا یو یو نیم که آقا و مکارگر و مکه 15,000 روپۍ تنخواه کوله، خو بیا یې میږ غاک چا نه ورده. ډېره منډه ترړه وکړې، میږ بجلي سپېره پوتېدو تلوونه نه. دا خواهش دی چې نادرشکوټ ته بجلي ارتېرا ورته وغوړي، همکاري وکړو.
حاجي صاحب فقیر، مخکې هم د څښاک اوبو په مسله باندې مونږ بحث درلودو، یو قومي مشر مونږ سره خبرې وکړې. ستاسو له نظر نه اصلا دا مشکل څومره جدي ده؟
میږ چې اول زیارم په سور شي، لیاره نه دویمه مغزو د اوبه په حق ده، د منطقه ډېره جګه ده، سړک نه ده، لیاره نه جګه ده، لره ده، غرویزه مځکه ده، بعضې اوبه ډېره کمبیز لري. هر سړی معمیلي راوږو ده را په کې، نه یې سبزۍ درخشته، نه د داسې خاصې ونه درخشته چې میږ یې په لاکې یو ښکلا جوړه کړو. زه ځم دوی نه دلته خاص کوم چې میږ ته د اوبه و د لیاره په برا کې میږ ته دوی کوماک وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د نادرشاکوټ د کپړي کلي د مشرانو خبري اورئ چې دوی زموږ سره د ژوند اسانتیاوي او په دې لاره کې شته ستونزې شریکوي. تاسو د خپرونې په دې برخه کې وي سندرې ته غوږ شئ، او له هغه وروسته به بیرته دې حجرې خپرونې ته دوام ورکړو.
وای وای تر تر روشا څنګه یې
مشال رادیو د حجره د خبرونه درنو اوریدونکو یو ځل بیا د خبرونه ته خراغلاست. موږ د دې ونې د حجره خبرونه د خوست ولایت نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د کپړی کلی په یوه حجره کې چمتو کړی ده. حاجی صاحب سهارګل، بیکاری د نړۍ هیواد او د خوست په کچه یوه ستونزه ده، خو په هر ځای کې د دې ستونزې د کمولو لپاره هڅې کیږي. زه چې ګورم کپړی کلی کې هم ډېر ځوانان معلومیږي، آیا دوی لپاره د کار مناسب فرصتونه شته او که ډېرې وزګار دي؟
بیکاری په وجه خو بالکل صحیح خبره ده چې د نن سبا حالات کې هیڅ شی کاروبار نشته. زه وړه ژوند کې ځوانان تعلیم خو سپره شروع نه، خو دا هم شروع شي د کومه مؤسسې چې مکتبینه چې دا خو شروع دي. و میگه د اسلامي مرانه خواهش ده غدا چې د ځوانانو برای کورس او تعلیم ته زمینه برابر شي و دا ویل نسل میگنه نشایون نشی پلورین نشی چرسیون نشی چی دیگه تا مختبین و پال شی و دا کربه تا برو بار شی دنان سبالات خود افغانستان دیر سر که پوته دای دیوشی طریقه نشتا اول دنان سبدمی پکلی که دیوی بجای دیوی طریقه نلاری این دیوی بجای و ایلی بجای پلاز داری پی کلدر دو و دا جزون خو خامه خلا چه کارو بار نوی مزیران نوی هر جوک مجبور دی چه غلطه و زیغلا و که مجبوری دی که غلا خو چه کور نوی مجبوری دی برای گرد که کور که بار بار دیسه جوری بچه او که دا مجبوری تا بلاگه میگی دیسلامی مرد نخواهش دا غدای چې دا ځوانونو ته د خلکو ته کاروبار پیدا شي، په خپل کور لګیا شي، تعلیم او تربیه شروع شي. دا غمی ډېره دینه وختونه ده.
د بیکاری مسله یا د ځوانانو مسله دا مو مسؤلینو سره چارواکو سره شریکه کړې ده، ورته ویلیم دي
یاره خو تیره سپله خو د تاسو بله کم خلک نه ډېر غولي چې موږ سره شریکه کړې ده، اولي ورده چې سره غولي لکه داسې میډیا والا موږ ته نه دی چې غوښتنه نه ده کړې چې موږ یې غوښتنه کړې ده، نه وایي کې بیا ویلنه سره شریکه وي خو سپینګیري مشروم سره لوړ شي غوښتنه وکړي بار بار غوښتنه وکړي خو سپله موږ سزا پور شوی نه دی.
حاجی صاحب، موسی جان زدران د ژوند لومړنۍ ضرورتونو څخه هغه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی هم دی. دلته خلک څومره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري؟ نږدې تاسو روغتون، کلینیک دا شیان لري که احیانا ناروغ پیدا کیږي بیا تاسو هغه کوم طرف ته انتقالوئ؟
دا چې نن زمونږ په حجره کې ګڼو سپینګیرو مشرانو د نورو ستونزو تر څنګ مثال د اوبو ستونزه، د بیکاری ستونزه او دا یاد کړي، خو په څنګ کې یې د روغوالي او د سلامتۍ ستونزه هم مثال تر یوه اندازې پورې په نادرشاکوټ کې شته ده. که زه هم مونږ دلته یو 520 روغتون لرو چې تر اوسه پورې د کلینیک په نامه دی او پرسونل او هغه اکمالات یې تر دې دمخه د نورو بهرنیو موسساتو لخوا نه کېده چې تر زیات اندازې پورې تر یوه اندازې پورې البته یوه د ستونزې دغه خلکو په حال دی. باید ووایم چې دغه د دغه ولسوالۍ یا زمونږ دغه 520 روغتون نه تنها د دې ولسوالۍ بلکې د سپیرې، دوه مانده، د وزې، اته د مندوزیو د ولسوالیو خلک هم دې روغتون ته مراجعه کوي، د دغه نه دوی ګټه پورته کوي. د دغه روغتون پرسونل په راس کې چې هر څوک دی هغه خپل پرسونل یې په داسې واخه روحیه تربیه کړي دي چې مونږ څو واره د ولسي سپینګیرو په حیث باندې د دوی نه د هغه کړنو چې دوی امکانات لري د هغه کړنو له امله مو د دوی نه مننه هم څرګنده کړې ده او کامیابي مو ورته ارزو کړې ده. خو بیا هم دوی د دوا د کمبود او د خپل وخت د رسیدنې د دوا د نه رسیدنې له امله ستونزې لري، د معاشونو د تنخواو له درکه دوی ستونزې لري چې تقریبا دا د دوی په هغه شوق او علاقه باندې تاثیر کوي، مایوسه کوي، ځکه دوی هم کورنۍ لري، بچیان لري، ضرورتونه لري، د ژوند ستونزې مثلا د همدغه لارې دوی پوره کولې او پوره کوي چې کله بیا د دوی هغه معاشونه مثلا وځنډېږي یا مثال نه وي خو دوی هم بیا دغه کیږي. خو بیا هم مثال مونږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه کوو چې د دغه په ځانګړې توګه د دغه 520 روغتون ته خاصه توجه وکړي، ځکه تقریبا 415 ولسوالۍ د دغه روغتون له درکه، د دغه کلینیک له درکه دوی خپل مشکلات رفع کوي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې د ښوونځیو د زده کوونکو یادونه وکړه. یو وخت مې ستاسو ثواب واورم چې دلته خپل د نجونو او هلکان څومره په فکری لحاظ باندې دې ته تیار دي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، یو او دویم ضرورتونو څخه دا هم ده چې باید ښوونځي موجود وي، د ښوونځیو لپاره ودانۍ موجود وي. د دې خبرې خو دلته کمی نشته.
دلته تقریبا د دغه خوست په دننه کې د زادرانشتو منطقو په پرتله باندې په نادرشاکوټ کې فکری تنویر او رونایی انشاءالله ښه ده. خلک غوښتون کې دي چې خپل لونه، خپل زمان په د تعلیم په دغه باندې ښکلا باندې ښکلي کړي او غواړي چې اولادونه یې بې سواده پاتې نه شي تر څو چې راتلونکی مثلا خراب نه وي. دلته کال په شروع سره د نوي اماراتي نظام د یغه فرمانونو له مخې او د دوی د سرګندونو د مخې انجونو هلکان به دواړه وکولی شي چې د نوي کال د شروع سره سم به دوی خپل ښوونځیو ته لاړ شي او درسونه به پیل کړي. دلته مکتبونه تر یوه اندازې پورې تعمیرونه جوړ دي، خو زیاتره منطقې داسې دي چې دومره فاصله لري چې دغه لومړنیو سنفونو علاقان او نجونه نشي کولی چې یا د ګرمۍ په موسم کې او یا هم د یخنۍ په موسم کې او یا هم د سیلابونو په وخت کې هلته رسیدګي وکړي او خپل درس په خپل وخت باندې حاضر شي.
شریف خان حاجی صاحب، په خوست کې د افغانستان د نورو سیمو په شان اکثره خلک د بزګرۍ په کار مشغول دي، ځمکې لري یا ونې او بوټي او دا شیان لري، په هغه باندې کار کوي. دلته هم خلک د بزګرۍ کاروبار لري یا د بزګرۍ لپاره هغه اسانتیاوې شته، اوبه او دا شیان لري؟
بله صاحب، داسې دو لکه چې په خوست کې دهقانان دي، کاروبار کې بوغینې دي، ونې لري، داسې دلته هم شته ځکه بوغینه خو لکن نوسی دو دا دی ونې بوغې ځکه چې خپله دومره مصرف کېږي، پیسې نه لري. به نن سبا حالات کې باید چې د دولت طرفه کومک د ونه وشي، هر سړی بوغ جوړوي، جوړوي پروژون هم شته، کورو کې کاروبار هم کوي، هر ای واکي.
او د غرونو ساتلو لپاره څه انتظام شته؟
خپل میخ کلی چې دی د خپل کلی دغسې د نری کلی هم دغسې دي چې هغه ته میږ اربکي د ته وبوي چې یستلیم دي اغر سوتي ونه لنډولې ته چا ته نه ورکوي شنه ونه
کامیاب سي. او دا خو کلی ده، کلیوالي ژوند ده. مخکې مو هم دا پوښتنه وکړه، اوس هم تاسو جرګې او مرکې کوئ مسایلو په ارتباط باندې؟
کیه کیه که د چا په منځ کې مشکل روغله یا جنګ روغه یا جنجل روغه یا دنیا خبره وي یا دوبې وي دنګلې وي مملې وي د پیسې په باره کې، دا مشکل می خپل سپینګیری مشرونه حل کوي.
او که خیر نن ستاسو له وسنه بهر شي بیا څه کوي؟
که د میږې د وسنه بهر شي بیا دی دولت ته
څومره رسیدګي کېږي؟ تر اوسه پورې زموږ تاسو هغه پخوانۍ جرګې او مرکې څومره تاثیر لري؟
دومره تاثیر لري چې به تکینی سپینګیری مشرون کومه خبره چې زه به ورته وکړي دوګیر ته جنبې ته هغه خبره تشیر په کې منی یې وسره و بیا میږي پیسلې څه شی دي اول په څلخه پیسله دادي می سپینګیری مشرونه چې په څلخه وشي چې ادوړه جنبې څخه شل وي. که بیا د میږ د څلخه نه دا خبره ووته، د میږ د هغه نه ووته، بیا د دولت ته مراجعه.
درنو اوریدونکو، موږ د حجرې د خپرونې پای شیبو ته رسیږو. غواړو چې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د کپړي کلي د خلکو هغه اساسي ستونزې او غوښتنې له محترم قومي مشر موسی جان ځدران صاحب څخه واورو.
مننه. کلي ډول باندې په نادرشاه کوټ کې د کلیوالي سړکونو مشکلات نه دي حل شوي. د روغتون یعنې د کلینیک د درمل ستونزه د ضرورت په اندازه نه ده حل شوې. د نادرشاه کوټ د نجونو د لیسې د چاردیوالۍ دیوال چې دلته دغه یوالې ساده دیوالی ټیټ دی، هیله ده چې په دې کې اړوند مقامونه زموږ سره کومک وکړي. د پاکو اوبو ستونزه لا پر ځای پاتې ده په همدغه منطقه کې. برېښنا خو لا بالکل درک نه لري. زمونږ پټي، زمونږ جایدادونه د دغه پایو د درول دپاره په کار واچول شو، مګر موږ ته څوک اشاره نه کړه. برېښنا د کار او د روزګار په ارتباط باندې مخصوصا د ځوانانو دپاره مشکلات شته، هیله ده چې په دې برخه کې فکر وشي او برنامې جوړ شي. د مکتبونو تعمیرونه چې د ماشومانو دپاره په نږدې ساحه کې جوړ شي، تر اوسه پورې دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. مونږ د عمارت د دغه نه مشرتابه نه هیله لرو چې دا زمونږ مشکلات په ټولیز ډول باندې په پام کې ولري او دغه ته مونږ ته مثبت ځواب راکړي.
مننه. زموږ د حجرې د نن خپرونې درانه میلمانه قومي مشر محترم موسی جان ځدران صاحب، محترم حاجي صاحب مریم خان، حاجي صاحب احمد الدین، حاجي صاحب سهارګل، حاجي صاحب شریف خان، حاجي صاحب صدیق احمد، حاجي صاحب فقیر، ستاسو د ټولو له ګډون څخه زیاته مننه او قدردانی کوو. او په پای کې به د خپرونې د محتوا سره سم ستاسو هغه ستونزې او غوښتنې چې دي هغه به له چارواکو سره شریکو. مننه له تاسو. درنو اوریدونکو، د حجرې د خپرونې د محتوا سره سمو د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د کپړي کلي د خلکو او مشرانو ستونزې له ځایي چارواکو سره شریکې کړي. په دې اړه د خوست د ولایت مقام مرستیال مولوي محمد انور دین پرور مشال راډیو ته داسې وویل:
اول خو د تاسو ټولو خبریالانو ورونو نه ډېر شکریا ادا کوم چې د دې ملک، د دې ملت، د دې ولسونو د غم لپاره هر چېرته ځای راځئ. دینه ډېر شکریا ادا کوم. ټول ولسوالۍ ته موږ متوجه یو، خو په راس کې په هغه ولسوالۍ موږ انتخابوو چې د هغو ډېر مشکلات دي، د هغو که د تعلیم او تربیې دي، د هغو که د صحت دي، د هغو که د لارې دي. نو دا حق یې هم د دولت چې هغه ولسوالۍ ته موږ حق ورکړو چې هغه کې ډېره خرابي راغلې. دا ډېر اوږد سفر دی، د خلکو ته لوی مشکل ده. دا د موږ په نظر کې ده او کتلې مونږ ده، او د دوی د کلینیک په رابطه، د دوی د مکتب په رابطه، په دغو ټولو شیانو موږ خپل سوچ او فکر کړی، تللي م یو، او بیا بیا هم سفرونه او ارادې لرو چې موږ هلته ولاړ شو. دا دوه خو هغه ولسوالۍ دي چې څنګ په څنګ پرتې ولسوالۍ دي، خو د موږ کوشش دا ده چې حتی الامکان هغه د خپل وس مطابق
دا به د هیچ چاره نه درېږو، بلکې هغه ولسوالۍ به په اول سر کې راغلو چې هغو کې ډېر مشکلات دي، نو غو ته موږ انشاءالله العزیز دي موږ نه ویرم نه دي، او سفرونه مو ورته کړي دي او بیا به یم ورته کړو. د حکایت رنګ کې به موږ وایو شکایت به نه کړو، مخکې چې خلکو هر څه کړي دي، پیسې ډېرې سره مصرف شوي دي، کار دغه په مقابل کې ډېر کم شوی ده، نو اوس موږ مجبور یو چې دغه د موږ یو معنوي مور ده، د وطن د ولایت دې ته به موږ هر قسمه خدمت کو. معنوي مور زړه ده، موږ ځوانان یو اوس به مټې رنغاړو، که تاسي که موږي که څوکي، نو اول موږ غواړو چې موږ په ټولو ولایتونو کې د خوست ولایت ډېر مترقي په تعلیمي سلسله او په آبادۍ او د تعلیم و تربیې په لحاظ، د جهاد په لحاظ، د سرکونو د لارو په لحاظ، د امنیت په لحاظ، زموږ کوشش دا ده چې خپل ولایت په ټولو ولایتونو کې ځلانده ولایت جوړ کړو. همت او اراده هم دا ده، نو چې څومره امکانات موږ سره دي خپل امکانات نو به انشاءالله العزیز موږ چا سره دي نه کو.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایت نادرشاه کوټ ولسوالۍ د کپړی کلی لیوي حجرې څخه زموږ د دې اونۍ خبرونه تر همدې ځایه وه. تر بلې وې داسې خبرونې چې ستاسو خدمت ته به حاضرې ګو، له تاسو اجازه اخلو. خود مشال رادیو د پاتو خبرونو د اوریدو بلنه درکو. هر چیرې چې یاست خوښ او بریالي اوسئ.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري.
ساکی چې لاړو نو پیاله لاړي، هغه سرور هغه ټاله ټاله
شہیدانو ندین